Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم په افغانستان کې سهار 5 بجې شوې ده. ازادي رادیو خبرونه ته هر کله نور یاس نوریم او دا خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن یک شنبه د 1403 هجری لمریز کال د کب یاهو د میاشتې شپږویشتمه د 2015 میلادي کال د مارچ 14 ده. مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکړم، پیل د سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال وایي شاوخوا 10,000 افغانان په پاکستان او ایران کې بندیان دي. عبدالرحمن راشد د شنبې په ورځ له شمشاد خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې وویل 2500 افغانان په پاکستان او 8000 نور په ایران کې بندیان دي. د راشد په ټکو تر اوسه نږدې 6000 بندیان د هیواد دونو له زندانونو آزاد شوي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. هغه وړاندې په خپلو خبرو کې ویلي دواړو هیوادونو ژمنه کړې چې 1500 بندیان به د طالبانو حکومت ته سپاري. خو ښاغلی راشد په دې اړه څه ونه ویل چې دا افغانان په کوم جرمونو زندانی شوي او کله به افغانستان ته لیږدول کیږي. د خیبر پختونخوا ایالت اعلی وزیر علی امین ګنداپور په خیبر پختونخوا ایالت کې پرونی حمله چې په نتیجه کې د خیبر پختونخوا دینی عالم مفتی منیر شاکر ووژل شو په کلکه وغندله او د عاملانو د موندلو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. مفتی منیر شاکر پرون د پېښور په مړ سیمه کې په یوه بمی چاودنه کې وژل شو. د پېښور د لیدي روغتون ویان محمد عاصم رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي و چې مفتی شاکر پرون مازیګر دوی ته په زخمی حالت کې ورول شوی و چې وروسته یې د ژورو ټپونو له امله ساه ورکړه. تر اوسه پورې چا پر مفتی شاکر د برید مسؤلیت نه دی اخیستی. مفتی منیر شاکر په وروستیو کلونو کې د خپلو متنازع دینی بیانونو له امله ډیر شهرت موندلی و. هغه له څه مودې راهیسې له پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم سره هم د خواخوږۍ څرګندونه کړې وه او د هغوی په غونډو کې لیدل کېده. نوموړي د پاکستان پوز پر تګلارو هم نیوکې کولې. د پاکستان پوځ او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي دي او بل پر ضد پسرلنې او عملیاتو د پیل اعلان کړی چې له کبله د تاوتریخوالي د زیاتوالي اندېښنې زیاتې شوې دي. د پاکستان پوځ ویلي پر ټي ټي پي د البدر په نوم عملیات ترسره کوي څو د دې ډلې فعالیتونه ورسره محدود کړي. بل لور ته ټي ټي پي هم اعلان کړی چې د الخندق په نوم د پاکستان د پوځ پر ضد عملیات کوي. دواړو خواوې یو بل ته سخت ګواښونه کړي او ادعا کړي چې دا عملیات به د مخالف لوري د نابودۍ لامل شي. د پاکستان پوځ او ټي ټي پي دواړو د دې عملیاتو د پیل اعلان پرون وکړ. بلورته پاکستانی سیاسي شنونکي وایي دواړه اړخونه هڅه کوي چې د اسلام تر نوم لاندې خپلو عملیاتو ته مشروعیت ورکړي، خو عام خلک دا جګړه نه مني. د یادولو ده چې د پاکستان پوځ په تیرو څو کلونو کې د ترهګرۍ پر ضد 15 لوی عملیات ترسره کړي چې په ډیرو کې د ټي ټي پي پر ضد بریدونه شوي دي. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون لسګونو زره محصلانو د پراخ لاریون په ترڅ کې له حکومت د حساب ورکولو غوښتنه وکړه. معترضانو یو ځل بیا له واکمن حکومت پوښتنه کوله چې ولې د نومبر د اورګاډي د تمځای پیښه رامنځته شوه. دغه پیښه چې د نومبر په لومړۍ نیټه د نوي ساعت د اورګاډي په تمځای کې رامنځته شوه 15 کسان پکې ووژل شول. ګڼ شمېر لاریون کوونکو چې بیرغونه او شعارونه یې له ځان سره لرل د بلګراد په بېلابېلو سیمو او د سربیا د پارلمان مخې ته راټول شوي وو. اټکل کېږي چې دا لاریون په سربیا کې د وروستیو لسیزو تر ټولو ستر لاریون وي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې په یوه دوستانه لوبه کې له جاپان څخه د 2-6 په مقابل کې ماته وخوړه. دا لوبه پرون شنبه په ټایلند کې ترسره شوه. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د 2015 کال د آسیا د ملتونو د ساحلي فوټبال جام سیالیو کې د ګډون په موخه تېره دوشنبه ټایلند ته تللې ده. افغانستان له دې مخکې د تېرې جمعې په ورځ د عربستان لوبډلې ته د 3-2 په مقابل کې ماته ورکړې وه. د آسیا د ملتونو د ساحلي فوټبال سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په 10 د تایلند په کوربه توپ پیلېږي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د راپورونو له مخې پاکستان د تورخم په دروازه کې سیمنتي دیوالونه او یو شمېر نورې موانع ایښي دي.
ما په اند پاکستان دا حرکت موقت او د عامه ذهنیتونو د مدیریت لپاره ده.
د تورخم دروازې تړل کېدو له امله پر جلال آباد او کابل پوهنتونونو کې د خبر پښتونخوا ایله د ډېرو سیمو په سلګونو محصلین ایثار پاتې دي چې له ستونزو سره مخ شوي.
دلته موږ سره وړکی دی، دغه والد چې وفات شوی رای په هریپور کې اوسېږي، دلته بارډر بند دی. بیا که سپین بولدک بندو ته خبره وکړله، نو هغه ویل چې دا باندې څلور پنځه ورځې تېرېږي او چې زه جنازې له لوړ نه شم نو زه بیا په خپل کلي باندې څه کوم. اسټوډنټس دومره په انزایټي او ډپریشن کې اوسېږي چې لکه څه حد نه لري.
د پاکستان پوځ په داسې حال کې د وسلوالو پر ضد بدر په نوم د عملیاتو د پیلېدو اعلان کړی چې پاکستاني طالبانو هم د الخندق په نوم د پاکستان د پوځ پر ضد د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو خبره کړې ده.
اوس ماته نه ښکاري چې پاکستان هغه شانتې پشن وکړي دوباره کوم چې دوی په 2016 کې کړی و. یو خو هغه ټیم کوم حکومت و، هغو ته د ټولو سیاسي پالټو بشمولیت پاکستان تحریک انصاف سپورټ و.
په بل راپور کې به واورئ چې په سلګونو متقاعدینو پرون بیا په کابل کې د اعتراض په توګه د خپلو امتیازاتو غوښتنه وکړه.
معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نه میکنه؟
آزادی رادیو اوري راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. سرچینې وایي پاکستان د تورخم په دروازه کې سیمنټي دیوالونه او یو شمېر نورې موانع ایښي دي. د سرچینو په ټکو دا موانع پرون ماښام په دروازه کې ځای په ځای شوي، خو په تورخم دروازه کې د دې موانع ایښودل په څه معنا دي؟ آیا د پاکستان حکومت د دې دروازې د اوږدمهاله تړل کېدو نیت لري؟ نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن یکشنبه د تورخم دروازې د تړل کېدو درویشتمه ورځ پوره کېږي، سرچینې وایي پاکستاني لوري په دې دروازه کې سیمنټي دیوالونه او موانع ایښي دي. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو او غږ نه خپرولو په شرط د شنبه په ورځ د مارچ 15مه ازادي راډیو ته وویل پاکستاني لوري پرون شنبه ناوخته د تورخم په دروازه کې سیمنټي دیوالونه او نورې موانع ایښي دي. د سرچینې په ټکو د موانعو د ښودلو پر مهال د طالبو او پاکستاني پولیسو ترمنځ شخړه نه ده شوې. د دغې سرچینې له لورې ازادي راډیو ته پاره لیکل شوو عکسونو کې ښکاري چې د تورخم په دروازه کې سیمنټي موانع ایښودل شوې دي، خو د تورخم په دروازه کې د پاکستان له لورې د موانع ښودل د دروازې د نه خلاصون په معنا ده. په اړه یې د اقتصادي چارو شنونکی سمیع الله ستانکزی وایي
زما په اند پاکستان دا حرکت موقت او د عامه ذهنیتونو د مدیریت لپاره ده. په وروستیو کې چې د اقانین او د کندهار د ډلې ترمنځ اختلافات ډېر شوي، ایسای د دې لپاره چې دا درس زیات نه سي او د دې دوو ډلو د ملیشو په کچه د اتحاد او فشار اله له ښکته نه پورته لور ته جوړه کړي، د دې لپاره یو بیرونی مصنوعي دښمن جوړولو هڅه کوي. هر ځل چې پاکستان وغواړي د افغانانو ذهنیت له جدي مشکلاتو بل پلو واړوي په همدې ډول ډرامې جوړوي.
بل پلو د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړی او د پاک افغان د ګډې خونې سلاکار مخلص احمد وایي د تورخم دروازې د خلاصون په موخه د دوړو خواوو سوداګرو ترمنځ د وړمې ورځې د جرګې له لغوه کېدو وروسته د دروازې د خلاصون په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی، خو د مخلص په ټکو هیله مندي شته چې یو ځل بیا د دوړو خواوو سوداګر سره جرګه شي.
امید لرو چې که سبا یا بل سبا د سب پلان وشي او هغه لوري خلکو سره په تفاهم ورسیږي چې څوک جرګه ته راځي دا غوی لست ورسیږي، بیا نو ان شاء الله جرګه به تر سره شي.
د تورخم دروازه د 3 فبروري له 28 راهیسې له هغې وروسته وتړل شوه چې طالبان او پاکستاني پولیساتو په سیمه کې د مورچلو په جوړولو سره شخړه وکړه. دا دروازه له تړل کېدو وروسته په وقفه ډول 3 پر لپسې شوې. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنې خطه هم وشوه چې له عملی دواړو لورو تمرکز جوړ واوخته. نه لورې وایي تورخم دروازې د هغه څه په خاطر تړلې چې دوی تر ډیورن کرخي اغړه د طالبانو د حکومت لخوا د تاسو جوړول غني، خو د طالبانو د حکومت سرحدي چارواکي دا نه مني وایي دوی د ډیورن د کرخي د افغانستان خوا ته تاسو جوړوي. که څه هم د دې دروازې د تړل کېدو درویشتمه ورځ پوره کېږي او د خلاصون لپاره د دواړو لورو د سوداګرو قومي مشرانو ترمنځ د جرګې په بڼه ناستې هم وشوي، خو لای کومه پایله نه ده ورکړې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغې دروازې د تړل کېدو له امله په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا یو میلیون ډالر زیان اوړي. له دې زیانونو سربیره په زرهاو مسافر او ناروغ لرونکي د دروازې دواړو خواوو ته د وختو په تمه په هوټلونو کې شپې ورځې تېروي.
د راز د تور خمدر وزیر تړل کې دوه عمل په جلال آباد او کابل پونتون کې د خیبر پختونخوا اله د ډیرو سیمو په سلګونو د تپ محصلین ایثار پاتې دی او دوی له ډیرو ستونزو سره مخ دي. یو شمیر دغو محصلینو پرون د مشال رادیو ته وویل چې دوی غواړي د اختر رخصتۍ لپاره خپلو کلو ته لاړ شي او هم هغوی چې ویزې په ختمېدو دي غواړي چې خپلې ویزې تمدید کړي، خو د دروازې د تړل کېدو له امله نشي کولای چې خپلو سیمو ته لاړ شي. دوی غوښتنه کوي چې باید دغه دروازه ډیر ژر د ټولو مسافرو پر مخ بیرته پرانستل شي. نور حال د مشال رادیو خبریال فرحت شینواری په دې رپورټ کې اوري.
په جلال آباد سپین غر پوهنتون کې د میډیکل یا طب یو محصل محمد رضوان اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي په وخت اختر رخصتۍ لپاره خپلو کورونو ته لاړ شي او چې د چا په ویزو کې میعاد ختم شوی چې هغه هم تمدید کړي.
فی الحال په افغانستان کې یو او زیاتره ملګري دلته داسې لري چې اوس اختر روان دی او دوی چې موږ له څنګه طریقه جوړه شي او د اختر موږ د پخپل کلو کې پخپل پښتونخوا کې وګور خپل خاندان سره دلته موږ سره ورکه دی. دغه والد سه وفات شوی راي په هریپور کې اوسېږي. دلته بارډر باندې فلایټ خبره ته وکړه جاز وته نه ملوي دلو فلایټ نو بیا کسپین بول دک باندې ته خبره وکړه. نو غوښتل چې دا باندې څلور پنځه ورځې تیریږي او چې زه جنازه له لور نشم نو زه بیا پخپل کلی باندې څه کوم. هاسپټلنس دومره په انزایټي او ډیپریشن کې وستای چې لکه څه حد نه لري.
په جلال آباد کې موجود د خیبر پختونخوا ځنې نورو زده کوونکو هم را سره خپلې اندېښنې شریک کړې.
زه عالمگیر د بونیر سره تعلق لرونکی یم. د سپینغر یونیورسيټي د میډیکل سټوډنټ یم. که دا مسایل هم دي چې ویزې ایکسپایر شوي دي او تاسو ته به دا علم وي چې دا اختر چې کوم دی دا یو خوشحالي راځي په دې مسلمانانو باندې چې دا سړی د خپل مور او پلار او د ورونو خویندو سره منو کې نو سړی غزله مطمئن کیږي چې موږ ترې دار لاره زرته سره کولو شي.
د مونم عدنان خان وزیر د شمالي وزیرستان د تحیل سیمې اوسیدونکی یم. د سپینهر پونتون محصلین یو د تی پونځي کې زده کړې کوو. مسائل دا سیدی چې دلته هغه ویزه چې کوم مدت ته ختم شوی دی او بیرته د تک د پاره اسلاره نه مومي او نو دلته په افغانستان کې د ویزه د نوې کول د پاره سلاره چارې شته دي. مطالبه کوو چې د دې مسلې د حل کول د پاره سلاره چارې پیدا کی، مسلې د پاره د یو ایمرجنسي روټ پیدا کی چې خپل کورونو ته لاړ شي او خپل ویزه د مدت بیا نوې کی او بیا واپس په وخت باندې خپل ساتونو ته او خپل د پونتون درسونو ته واپس راشي.
د خیبر یو انتظامی چارواکي خپل نوم نخ پرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دا محل تورخم کې وضعیت لا عادي نه دی او امیګریشن دفترونه تړلې پراته دي او دغه سیمه دواړو خواو ته د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده او هلته څوک نشي ورتلای. یو اندازې مطابق یوازې د جلال آباد په سپین غر روخان او اریانا پونتونونو کې خواوشا زورو پورې پاکستانی وګړي د ایم ډی ډیګری ترلاسه کولو لپاره په سیلف فاینانس یعنی په خپله خرچه او ځنې پکې په سکالرشپ یعنی وړیا زده کړې کوي. همدارنګ په کابل او نورو ولایتونو کې هم په پونتونونو کې په لزګونه شمیره کې پاکستانی زده کوونکي د طب په څانګو کې داخل دي. تورخم دروازه د فبروري 28 نیټې رئیس د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې تور تړلې چې افغان طالبانو په صفري نقطه کې په لانجمن او ممنوع ځایونو کې نوې پوستې او تاسیسات جوړوي او دا دوی ته د منلو وړ نه دي. بل پلو بیا افغان لوري ته د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې کار پیل کړی او پاکستانی چارواکو لخوا د دروازې بندول ناسم ګام دی. د تورخم د کشالی د هواری لپاره د مارچ په 9 نیټه د دواړو خواو قومي مشرانو او سوداګرو یو جرګه کړې وه او په هغې کې په تورخم کې په وربند په نوو تاسیساتو د کار په ودرولو او د تورخم دروازې بغیر له څه شرطه خلاصولو باندې سره متفق شوي وو. په تورخم کې دا مهال وربند دی، نوو تاسیساتو باندې کار ودرول شوی خو دروازه لا هم هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده او دوه اړخیز تجارت هم پرې معطل دی. د تورخم د کشالې د هواري لپاره جوړې شوې جرګې غړي وایي چې دوی به زر یوه بله غونډه وکړي او هڅه کوي چې د تورخم دروازې په خلاصولو دواړو خواوو چارواکي سره راضي کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د پاکستان پاوز په داسې حال کې د وسله والو مخالفانو پر ضد البدر په نوم د عملیاتو اعلان کړی چې پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي هم د الخندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو خبره کړې ده. یو شمېر سیاسي شنونکي وایي دواړه اړخونه هڅه کوي چې د اسلام تر نوم لاندې خپلو عملیاتو ته مشروعیت ورکړي، خو عام خلک د جګړه یا دغه دغو عملیاتو پر ضد. نور حال زموږ د همکار مجید بابر په رپورټ کې
د پاکستان پوز د طالبانو وسلوالو ډلو پر ضد د بدر په نامه د سپرلی د عملیاتو اعلان کړی. دا په داسې حال کې دا چې پاکستانی طالبانو هم د ریاستي امنیتي ادارو پر ضد د الخندق په نامه د ځوابي عملیات ویلي دي. دواړه خواوې یو بل په ګواښونکو ټکو مخاطب کوي او وایي چې دا پسرلی بعد دوی په بریا تمامیږي. خو په پیښور کې د سما ټی وی مشر محمود جان بابر وایي چې دواړه خواوې که هم د دې جنگونو بربادۍ لپاره اسلامي نامې کاروي، خو لس دوی ته قبولیت نه ورکوي.
دوی د الخندق شروع کړو، هلته ورپسې فوج چې د پاکستان کم دی، ورپسې بدر اپریشن شروع کړو. په مقابله کې خبره ده چې د دې اوس دلته فرق نه کړوځي که طالبان اوس د اسلام سره حواله مخکینه یادی، نو د هغې فایده نه کیږي، ځکه چې اوس خلک د طالبانو نه د خصوصا د سوات اپریشن نه بس، نو خلک اوس د طالبانو نه د اسلام د راوستو تمن لري. او د طالبانو دا بله سټریټجي چې کومه وه، چې کوم کې هغې ځان سره بی ایل اے به هم سپورټ کولو، او کله چې دا طالبان راغ په افغانستان کې د هغې حکومت راغوش، افغاني حکومت ختم شو، نو دوی بیا د کمپرستی په طرف باندې لاړه. نو دوی به د بی ایل اے سپورټ کولو، او په خبر پښتونخوا کې به خلکو له کمپرستی را یادوله چې دلته وسیلو باندې فوج قابض دی، نور خلک قابض دي، نو د دې خلاف په کار دی چې فوج دا وسیلې پرېږدي. نو اوس هغې دې طرف ته راوړېدلی وو. زما په خیال باندې که دوی واپس اوس هغه ځي له ځي، نو د پبلک سپورټ دې وخت کې نه ملاوي.
د پاکستان پوست په تیرو شلو کلونو کې د امنیت او ترهګرۍ د ننګونې سره د مقابلې لپاره په خپل سمت، انګیزي، فکر او ستراتیژۍ کې بیا بیا بدلون راولي. په دې برخه کې پوز د یاغیانو او ترهګرو پر وړاندې 15 لوی او ځینې کوچني عملیات کړي دي. دا عملیات په خاصه توګه د تحریک طالبان پاکستان، تحریک انفاد شریعتي محمدي او هغو سختدریدو مذهبي ډلو او نورو بهرنیو عناصرو پر ضد شوي، ځکه چې د دوی ترهګریز فعالیتونه د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ دي. خو په پاکستان کې د امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز خبریال ضیاء الرحمن وایي چې د وسوالو پر ضد هغه عملیات ځکه کارګرو چې پوستا په ملک دننه سیاسي او په نړیواله کچه د امریکا او لویدیز ملاتړ ترلاسه و.
نو اوس ماته نه ښکاري چې پاکستان هغه شانتي پرشن وکړي دوباره کم چې دوی په 2016 کې کړو. 2016 کې یو خو هغه ټیم کوم حکومت و، هغه ته د ټولو سیاسي پالټو بشمول پاکستان تحریک انصاف سپورټ وویل چې پېښور کې د سکول پېښه شوه وه، کم کې یو سل 50 ماشومان شهیدان شو. نن هغه شانتي موږ ته پولیټیکل کم یونیټي دغه نه ښکاري. پی ټی ایم، جی وای، پی ټی آی ټول مخالفت کوي په دې قسمو کې. تا اپریشن دویم دا خبره ده چې اپریشن لپاره پکار ده پیسہ، او پاکستانی حکومت سره دې پیسې نشتی، فائنانشیل کنډیشن دې خراب دی. دریم دا چې 2016 کې د کم امریکي هم سپورټ وو، امریکي ډرون په شکل کې انټیلیجنس هغه ډېر غټ کردار اخړې وو. ډېر تم ټی ڈی پی کم کمانډرانو، فضل الله، حکیم الله، بیت الله، ټول یوز ډرون کې مړو.
د پاکستان پوځي عملیاتو د پوز او حکومت په وړاندې د ولې سخته کرکه راپارولې ده او پر ضد یې احتجاجونه هم شوي دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا ترسره شوي د تازه سروې له مخې شاوخوا 80% خلک په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر ضد دي. 40% اوسنی بغاوت د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې د پاکستان د رول مستقیم غبرګون ګڼي. 28% ولس په زمشو ضلعو کې پوځي عملیات د قبایلي سیمو د خلکو د شناخت او روایتو ته د ګواښ په توګه ګوري.
له خبرونو ور اخوا
پرون په سلګونو متقاعدین په کابل کې د اعتراض په توګه د تقاعد ریاست مخې ته راټول شوي وو او د خپلو امتیازاتو د ترلاسه کولو غوښتنه یې کوله. د متقاعدینو دا اعتراض داسې مهال شوی چې د طالبانو حکومت د متقاعدینو د امتیازونو د ورکړې مهال ویش اعلان کړی چې له مخې د هر وزارت متقاعدینو ته ځانګړی وخت ټاکل شوی دی. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر له 1,000 کسانو اوړي چې ډېرې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه؟
د یوازې د ازادي راډیو یو متقاعد اوریدونکو نه دی چې د طالبانو له حکومت د خپل معاش پوښتنه کوي، بلکې په لسهاو نور د ازادي راډیو اوریدونکو ورته پوښتنه د طالبانو له حکومت لري. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر تیر شپه ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې تیر دریو کلونو راهیسې متقاعدین د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. دغه پروتوکو د متقاعدینو په برخه کې د طالبانو د حکومت وروستی اقدام د ماشونو د ورکړې د مهالویش اعلانول و.
هغه متقاعدین چې د امارت اسلامي په د درې کلو کې تقاعد شوي دي، د دې ته اخر نیټه 25 د هوت خودلې د په تقسیم اوقات کې چې دوی ته باید حقوق ورکړ شي، او باقی مانده چې د جمهوریت او مخکې جمهوریت نه څوک تقاعد شوي دي غینونو حمل نه شروع کیږي. تقسیم اوقات جوړ کړی ده چې هر وزارت خانه په اساس د نوبت په ورځي او توزیع به شروع کیږي، چې په اخر نه مرحله کې هوت کې د وزارت دفاع نوبت ده. هوت د 1400 کال کې چې یو کال بعد
په اصل کې چې افندي سنگر او لزګون نور متقاعدین د طالبانو د حکومت د دیشمنی د ملکی دو تم ورته اندیښنې لري. د شنبه په ورځ د مارچ 15 لزګون متقاعدین یو ځل بیا د تقاعد ریاست مخې ته راټول او د خپل حقونو غوښتنې وکړه. متقاعدینو تر دې وړاندې هم څو ځله مظاهره کړې وي، خو د طالبان د حکومت تر اوسه د دوی یوازینۍ غوښتنه چې د ماشونو ورکړه ده منلې نه ده. د طالبان حکومت تیر کال بغیر له دې چې وځي د لوړاندې کړې د افغانستان د تقاعد سیستم یې لغوه کړ. د دې پریکړې له مخې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده حکم کړی و چې له 1403 لمریز کال راهیسې به د ملکي او نظامي کارکوونکو له ماشونو څخه د تقاعد پیسې نه ګرځول کیږي. د طالبانو د مشر دی فرمان غړي پښتنې راولړې کړې، خو تر ټولو مهمه پښتنه ده چې د هغو متقاعدینو برخلیک به څنګه کیږي چې له 1403 لمریز کال وړاندې د دولت لپاره کار کړی دی. پور پاک مشت د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات د پښتنې په ځواب کې وایي
د افغانستان د متقاعدینو معاشونو تعطیل او نور کول د ټولو حقوقي معیارونو د اسلام د مبین دین او همچنان د طالبانو د اولی رهبر د عملکر سره په ټکر کې راځي. هیڅ یو تصمیم نشي کولای چې ما قبل ته رجعت وکلی. د افغانستان د حقوق پوهانو سراسری ټولنه یو ځای د افغانستان د متقاعدینو اتحادیه سره په دا موضوع کې دادخواهی کړی ده او موضوع مو تر ملل متحد پورې مطرح کړی ده.
متقاعدین د افغانستان له زیانمنو قشرونو څخه ګڼل کیږي چې زیاتره یې مشران کموسه او د کورنۍ سرپرستان دي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په هیواد کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر له 1,000 زیات دی، او که د دوی د کورنۍ غړي هم حساب شي نو د هغو خلکو شمیر چې د تقاعد پر ماشونو متکی دي خورا لوړیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 425 501.
د خصوص د خصوصي او حکومتي سکتورونو د ډاکټرانو او روغتیاي کارکونکو لخوا وړ مورز دی ولایت په ځازي میدان ولسوالۍ کې سلګونو ناروغانو وړیا درملنه وشوه. د ډاکټرانو لخوا په دې ورځني روغتیاي کم کې د سلګونو ناروغانو کتنه او لابراتواري معاینه ترسره شول او ناروغانو ته وړیا درمل ورکړل شول. یو شمیر اوسیدونکو د ډاکټرانو د دې اقدام ستاینه وکړه، خو له نړیوالو موسسو او اړوندو ادارو یې وغوښتل چې د دوی د سیمې د روغتیایي کلینیکونو اکمال او تجهیزولو ته زیات پام وکړي. نور حالید نجیب الله خیل په رپورټ کې.
په خوست کې د خصوصي او حکومتي سکتورونو د شاوخوا یو نیم سل ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو پر مټ د دې ولایت د ځاځي میدان په سرحدي ولسوالۍ کې د سلګونو ناروغانو وړیا کتنه او د ګرځنده لابراتوار په واسطه یې معاینات وشول او همدارنګه یادو ناروغانو ته وړیا دوا درمل ورکړل شول. د برنامې منتظمینو وویل دا روغتیایي کمپې له بېوزله ناروغانو سره د مرستې او روغتیایي خدمتونو ته د هغوی د لاسرسي په موخه جوړ کړی. د خوست ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر عبدالحکیم زدران مشال روډی ته ویل
په دې وړیا کیم کې اګه داخله د جرایي دو اطفال دی، پوستکی دی، ګوشګلون دی، حتی غوښونه دی، حتی لابراتوار پر مختلف معاینات دا هم موږ ځون سره وړی دي. کوم مریضون چې پوت شو د دې جابې نه کچ دلته تدوی نشوي کې دی ته موږ فرشټینه ورکو بیا په داخله دی. خوست په خار کې په شخصي او دولتي روغتونو کې کده جرایي ضرورت وي، عملیات ضرورت وي، دا بيولته مجاني کېږي.
د خوست ځاځي میدان اوسیدونکي د ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو لخوا په وړیا ډول د دوی د ناروغانو کتنې او درملنې ته خوښ دي او غوښتنه کوي چې د دا ډول برنامو لړۍ دې روانه وساتل شي. د ځاځي میدان یو اوسیدونکی زمر خان وایي
د سیماریزان مونږ لرو چې عملیاتو ته ضرورت لري، د عملیاتو پیسې نه لري او ډیر ښه داسې رقم د دې چې هغه د سترګو نظیر دي لاسه ور کړی دی هغه مشکل لري. نو بیا بیا د حکومت نه، د ډاکټرانو نه، د ټولو نه غوښتنه کوو چې دا نړۍ ونه دروي نور ولسوالۍ ته، مونږ ولسوالۍ ته خو ډیره جدي پاملرنه وکړي.
سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه جوړ شوي، خو د ځاځي میدان اوسیدونکي وایي د دوی د سیمې روغتیایي کلینیکونو ته د دوا درمل اکمال او په مجهز وسایل د تجهیز شي. د ځاځي میدان یو بل اوسیدونکي رحیم دین وویل
پښتنه مو دغه ده چې موږ دغه کلینیک او د کا کلینیک او نور کلینیکونه لږ پراخه شي او لوی شي او د ښې مضبوطې دواګانې راشي، ځکه چې د ځاځي میدان ولس لږ کمزوره دی، غریبانان خلک یې ډېر دي چې کومک موږ سره وکشي.
بل لوري ته د خوست روغتیایي مسؤلین وایي د ولسوالیو د روغتیایي کلینیکونو اکمال او تجهیزولي په پام کې دي، خو په دې یو ورځنیو روغتیایي کمپونو کې په لومړي ګام کې سرحدي ولسوالۍ په پام کې نیول شوې دي. د عام روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران وویل
ټول ولسوالۍ ته بسوخو اولیت مو سپری ولسوالۍ ته ورکړی، کوم چې په سرحد کې پرتې وي، چا په سنۍ سره مرکز ته د مریضانو په لیږد کې مشکلات لري.
یاد دی وی په وروستیو کلونو کې د افغانستان د روغتیا له برخې سره د نړیوالو مرستو کموالی، د روغتیایي خدمتونو ټیټ کیفیت، د معیاري روغتونونو کمښت، په لرو پرتو سیمو کې د خزینه متخصصینو نشتوالی او د درملو د کیفیت ستونزه افغانانو ته د مناسب روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په مخ کې له بنسټیزو ننګونو ګڼل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام از غړم د امارت له چرواکو خصوصا شیخ صاحب چې دغه نخزو مکتبونه او د ترسن آزاد کوي، ځکه چې د خلکو زنانې د هغه ورور نارینه ډاکټر ته نه هر وی رسوي نه بله کولی شوی. نو ښه خبره دغه ده چې دا زنانه ډاکټرې ډېرې شي او هر چېرته کار وکوي او کور کې کار وکوي، په بازار کې کار وکوي، په دواخانه کې کار وکوي، په شپخانه کې کار وکوي، او د خلکو ناموسونه په پرده کې واوسي. ورور څوک چې ډاکټر ته ورغوستی نه شوی دوام ځینو ډاکتران شي هغه ورور بد اخلاق وي، سړی ته په شک کې واچوي، نو په شرعي ډول سره ازادي کوي ورور. او بل شرعي دلیل هم نه لري او موقتي وخت موقتي وخت به نه څه وخت یار ټول شیان جوړېږي د ښځو لپاره، یو مکتب، یو مدرسه، یو پوهنتون دا نه جوړي. بس یو اقدام وکړي انشاءالله خدای مهربانه ده، ته به له تومه تخلاص ساتي خلک ناموسونه به له تومه تخلاص. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم، زه میبلا نورانی د کندهار د مانونینو نماینده یم. د دې په کندهار کې نو دغه زموږ آواز که درې یو ځای ځي درې معاشات یې اوس کم سوي دي او خټې دي بارانونه دي په ژمی دي نو پخوا به یو مرستې کومکونه کېدله نو ډېر معلومینو مال په بد ورځو کې دي په بد حالات کې دي نه کار ستا نه زندګي ستا نو دغه زموږ یو آواز د یو چا د نړیوال چارواکو د غوږو وړی د افغانستان د چارواکو د غوږو دا زموږ آواز
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.